پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اوري د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو له تړل کېدو او دوی ته د ورپېښ ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کندوز د ښاروالۍ چارواکي وایي چې دوی د یو این ډی پی ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام په مالي ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې. یو شمېر هغه کارګر چې اوس یې کار پیل کړی وایي په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانستل شو.
مهم وګڼو چې دلته د خپل ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړو چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
په دویمه نیمایي کې به په اونیز بحث کې د نړیوالې ټولنې لخوا د وروستیو اندېښنو په تړاو چې په افغانستان کې د سارایي محکمو او د خپل سرو وژنو په ارتباط و ځانګړی بحث ولرو. تر هر څه مخکې به له اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې هر لسو ښځو کې نه یو ډول تاوتریخوالی تجربه کوي. د امریکا او متحده عربي اماراتو چارواکو پر افغانستان خبرې کړې او د امریکا د روغتیا مسؤلین وایي د کورونا وایرس نوې بڼه ښایي د پخوانی دلتا بڼې پرتله کمزورې نښې نښانې ولري. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هر لسو ښځو کې نه هغه لږ تر لږه یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی تجربه کوي. انتونیو ګوترش نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د ښځو د ملاتړ ټیمونه په افغانستان کې دي او هغو میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ګوترش دا څرګندونې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځني کمپاین په مناسبت کړي دي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي او تازه یې د ښځو د کورني ژوند د خوندیتوب په اړه یو شپږ مادهیز فرمان ورکړ. له دې سره سره بیا پر طالبانو انتقادونه دي چې میلیونونه نجونې یې له ښوونځیو او لوړو زده کړو بې برخې کړي دي. بلورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. د تاوتریخوالي د پیښو قرباني ښځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیان یې له محبسونو څخه خوشې کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن وو. امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یو راپور کې ویلي دي چې د تاوتریخوالي قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې د نړیوال سازمان سکرتر جنرال اګنیس کالامارد ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس د تاوتریخوالي قرباني ښځې او نجونې اوس له پامه غورځول شوي، د خوندیتوب شبکې ویجاړې شوي او د دوی د امن ځایونه له منځه تللي. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. بیلابیلو فرهنګیانو او سیاستوالو د پیژندل شوي توکمپو او ژپو عبدالرزاق پالوال پر مړینه خواخوږي ښودلې ده. ډاکټر عبدالرزاق پالوال چې د پوهنتون د استاد په توګه یې هم کلونه کلونه تدریس کړی، په خپل رشته کې زیاتې څېړنې کړې. د 3 کلونو په عمر وفات شو. د هغه د کورنۍ غړو ویلي چې جنازه به یې دوشنبه ماسپښین د کندهار د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه و تحقیقي کتابونه چاپ شوي او ځینې کتابونه یې ناچاپه پاتې دي. پیژندل شوي شاعر او لیکوال عبدالباري جهاني لیکلي پالوال یوازینی افغان و چې د اروپا ښه ژوند او د ښه عزت ژوند، د استادۍ ژوند او هر څه یې پرېښودل او د سرخاب د مهاجرینو په کام کې یې واړول. تر هغه وخته پورې یې قلم په ګوتو کې نیولی سوی چې له لیکنې څخه یې لاس وانخیست. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له لوړپوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسئلو خبرې کړي. د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی بلینکن او د ابوظبي ولیعهد محمد بن زاید آل نهیان په مهمو سیمه ایزو مسایلو دوه اړخیزو شراکتونو او د پراخو بنسټونو او د پراخ بنسټ همکاریو د لا زیاتېدو په تړاو بحث کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو ان او چا ویلي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2020 کال له سپتمبر تر نومبر پورې له لږ تر لږه 2 میلیونه افغانانو سره مرستې کړي. دا خبره یاد ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د امریکا د روغتیا مسول چارواکي وایي لومړنۍ نښې ښیي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري اعراض ولري. د سپینې ماڼۍ لوی روغتیایي سلاحکار ډاکټر انتونی فاوچی پرون وویل چې ساینس پوهان د اومیکرون د شدت په اړه له پریکړې مخکې باید نور معلومات او وخت ولري. ښاغلی فاوچی له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې نه ښکاري چې اومیکرون به د دلتا پرتله ډیر شدید علایم او اعراض ولري، خو ده زیاته کړه چې په دې اړه له هرې پریکړې مخکې باید محتاط واوسو. له جنوبي افریقا څخه هم چې اومیکرون لومړی ځل پکې وموندل شو د راپورونو له مخې د کورونا دا بڼه د پخوانیو هغو پرتله خفیفې نښې نښانې لري. د ساینس پوهانو په باور اومیکرون د کورونا د پخوانیو ډولونو پرتله چټک خپریږي، خو دوی لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې واکسین څومره اغیز پرې کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژۍ او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي. پوتین دا سفر داسې مهال کوي چې روسیې هند ته د هوایي مدافع د سیستم S-400 توغندیو د سپارلو بهیر پیل کړی دی. دا پرمختللی سیستم د 5.4 میلیارد ډالرو د قرارداد په اساس هند ته ورکول کیږي. د ترکیې او روسیې ترمنځ د همدې وسلو د خرڅلاو معامله د دې باعث شوه چې واشنګټن پر انقرې بندیزونه ولګوي او د بندیزونو لاری د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابلې د قانون په اساس ترکیه د F-15 جنگی جت الوتکو د پیرلو له پروګرام څخه وباسي.
اسدالله لودینو خبرونه ویل. کولی شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بخنی نړیوال سازمان په افغانستان کې د خزو لپاره د امن خونو په تړل کېدو او خزو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا خونې تړل شوي او هغه ښځې چې د تاوتریخوالي له امله دغو امن خونو کې پناه اخیستې وه اوس بې سرپناه او ازادي شوي دي. امنستي انټرنیشنل وایي ډېرې دغه ازادي شوي قربانیانې او د امن خونو کارکوونکي چې د دوی ساتنه یې کوله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه راپور کې.
اوس مهال زموږ د امن خونه کې نه نو د مازوند په خطر کې ده.
نو غواړي نوم یې د شته ګواښونو له امله راپور کې خپور شي. څه د پاسه یو کال یې په کابل کې د امن خونې دننه تیر کړی. وایي کورنۍ یې داسې شکنجه کوله چې مجبوره شوه هر څه پرېږدي او خپل سر خوندي کړي. خو کله چې طالبان واکمن شول د سرپناه دا هیله یې هم له منځه ولاړ. اندېښمنه ده که کورنۍ ته یې په لاس ورشي وبه یې وژني.
کور کې کورنۍ تاوتریخوالی، ظلم، وهل، ټکول، ښکنځلې، همداسې بده رویه او په کور کې د سمې ډوډۍ نه راکول، مثلا د ملباسونو ته نه رسېدی کې او فارا مسله کې د ما ملامت ګڼل هغه مسایل ول چې زه مجبور کړل ما چې له کور څخه تېښته وکم او د امن خونې ته لاړسم. اوس مهال چې موږ د امن خونې کې نه نو د ما ځوان په خطر کې د خپل کور ته زړه تښتېدلې منو د ما کور والا به ما ژوندې پرې نه دي.
تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغه نجونو او ښځو سره چې تاوتریخوالی ورسره شوی هر ډول اړینې مرستې له منځه تللې. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خپور شو د تاوتریخوالي قرباني شوی او خزو لپاره د امن خونو د تړل کېدو پر موضوع اندېښنه ښودلې. امن خونی هغه پناه ځایونه وو چې د تاوتریخوالي سره مخ شوي نجونو او خزو ته یې د دوی په غوښتنه پناه ورکوله. امنیسټي انټرنیشنل په دې خونو کې د 26 قربانیانو او هغوی سره چې هلته یې کار کړی خبرې کړي او لیکي طالبانو د دوی پناه ځایونه وتړل او تر خوای له زندانونو هغه بندیان هم آزاد کړي چې د جنسیت له مخې د تاوتریخوالي په پیښو کې مجرم پیژندل شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي اوس مهال په دې خونو کې ساتل شوی ښځې او نجونې او تر خوای هغوی چې هلته یې کار کړی د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیره حمیدی ازادي راډیو ته وویل په منخونو کې داسې ښځو نجونو ته پناه ورکړل شوې وه چې هره شیبه د مرګ له ګواښ سره مخ وي.
د موږ اندېښنه دا ده چې د طالبانو له راتګ وروسته زیانمنه شویو مېرمنو ته دا ډول امکانات او خدمات تړل شوي. په ورته وخت کې د امن خونو تړل او له تاوتریخوالي ډک ژوند ته د ښځو بیرته ستنول دوی د مرګ له خطر سره مخ کوي چې موږ یې په اړه اندېښمن یو.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د دې سازمان د منشي اګنس کالامار له قوله لیکل شوي طالبانو ټول زندانیان هم آزاد کړي او دوی د هغه غواخونو په اړه فکر نه دی کړی چې قربانی شوی خزی او میرمنی ورسره مخکیدون کړي. خو طالبان که څه هم د دې راپور په اړه خبرګون نه خي خوایي دوی خپل امنیتي مسؤلانو ته دند سپارل چې د خوځو سره د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوي او له دوی ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
که په دې اړه بیا هم څوک اندېښنه لري هغه دې تروار مخکې امنیتي ارګانونو سره خبره شریکه کړي هغوی دې په جریان کې واچوي او حتما به د دې مشکل ته لاس ځان ورسوي.
له ښځو سره تاوتریخوالی یوه له هغه ننګونکو ستونزو ده چې مخکني حکومتونه یې هم په کابو کولو کې پاتې راغلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې په بیړني ډول د دې خدمتونو د بیرته فعالولو لپاره مرسته وکړي او هغه کارکوونکي چې د امن خونو دننه یې کار کړی او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی له افغانستان وباسي. امنیسټي انټرنیشنل په طالبانو همغږ کوي چې له تاوتریخوالي سره د مخکیدونکو او مخ شویو ښځو لپاره د امن خونو د بیرته پرانیستو اجازه ورکړي او دا ډاډ هم باید وي چې هلته کارکوونکي بېله کومه ویرې چارې مخ ته یوسي. دا سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې په امن خونو کې تاوتریخوالي سره مخ شویو نجونو او ښځو ته روغتیایي رواني وکالت او نورې اسانتیاوې چمتو وي. د خونو ته د مخکنی جمهوریت نظام د خوځو چارو وزارت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او روغتونونو څخه قرباني شوی مرمنې پیژندل کیدی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونامه وایي که څه هم دا خونې ډېرې مجهزې نه وي خو بیا یې هم په افغانستان کې د زرګونه قرباني شوی او خوځو لپاره خدمات وړاندې کول. هغه هیواد چې د یونامه له قوله له هرو لسو خوځو نهه یې په یوه ډول په خپل ژوند کې تاوتریخوالی تجربه کوي.
نور بس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
د اسلامي هیوادونو د مرستو سازمان OIC غونډه به د دسمبر په 19مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا غونډه د افغانستان پر حالاتو را بللې او غواړي نړۍ د افغانستان په حالاتو خبره شي. د نوموړي په خبره کې اوسمهال د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران له کبله او افغانان له لوږې سره مخ کېدای شي. سراج زهیر په دې اړه تفسیر لري.
د دسمبر 15مه په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د مرستو د سازمان د OIC غونډې کوربتوب به پاکستان کوي. د دسمبر په 14مه د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي په لاهور کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان حالات ته په کتو را بلل شوی او دا ځکه چې دا وخت د افغانستان حالات سم نه دي او د یوې نړیوالې اندازې تر مخه دغلته د خوراک د نشټوالي مسله را پیدا کېدی شي. په دې مقدمه نوموړي نو چې د افغانستان په حق له د OIC غونډه یو سلويخت کاله پس کیږي او په دې غونډه کې بتول غړي ملکونه د افغانستان په مسله بحث کوي. د شاه محمود قریشي په خبره چې د افغانستان حالات ورستر بل خرابيږي که اساسي یې کنګل وساتل شوی نو دغل تماشي بحران را پیدا کی دی شي.
افغانستان کی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر فوری توجہ
دے دا افغانستان صورتحال دا وقت دا سے دے کہ پسندستی تو گدی تا توجہ ور نکڑے شوا نو تقریبا نیما آبادی یعنی 22.8 میلیون خلق با دا خوراک دا کمخ سر مخشی او دا رنگ با تقریبا 3.2 میلیون معشومان دا غذائیت دا کمخ خکار شی.
میں نیوٹریشن سے
اشل ریڈیو چې د دسمبر په 15مه د افغانستان د صورتحال په رڼا کې د دې غونډې د اهمیت په حق لا په پیښور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام نو پختل ناغه اووی
زما په خیال خو د OIC چې کوم غونډه را بلل شوې ده که هر څو هم OIC یو ډېر بې جان غونډې تنظیم دی خو په افغانستان کې چونکې دې وخت کې یو داسې حکومت ماته راغلی دی چې هغه بین الاقوامی برادری پر رسمیت نه دی پیژندلی. نو داسې یوه غونډه چې په هغې کې کم نه کم 50 اسلامي ملکونو نمایندګان او مشران به موجود وي، نو زما په خیال دا د افغانستان د موجوده چې کوم حکومت دی د هغې دپاره به ډېره زیاته په ګټه تمام شي، او د بین الاقوامي برادری توجه او پام به دې خورا وګرځي.
د خارجه چارو د وزیر په وینا چې دوی به په دې خصوصي غونډه کې د امریکا، کینیډا، چین، جاپان، برطانیا، روس، آسٹریلیا، یورپی یونین، ملګرو ملتونو او د نړیوال بینک نمائندگانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د ذکر د دروان کال د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، او تر دې دمه د نړۍ یو ملک هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونی د طالبانو له حکومت د سوداګرو پانګوالو د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. دې خونی نن دوشنبه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دا یو شمېر نورې غوښتنې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال سره په لیدنه کې کړي دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د سوداګرۍ خونی چارواکو د امنیت ترڅنګ د بانکونو په برخه کې هم د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې طالب چارواکو د دې ستونزې د هواري په برخه کې ژمنې کړې. دا په داسې حال کې ده چې پرې وروستیو کې اختطافونو، هدفي وژنو، سوداګر او پانګوال د ځان خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بانکونو ناسم بهیر لا هم خلک په سختو ستونزو کې اچولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي بانکونه اوس په اسانۍ خلکو ته پیسې نه ورکوي، ان تر دې چې وایي په بانکونو کې پیسې خلاصې شوي دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د بانکونو د ستونزې د حل لپاره جدي اقدام وکړي. که څه هم مرکزي بانک په دې اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړ، خو طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د بانکونو ستونزې به ژر حل کړي او بانکونه به عادي حالت ته وګرځوي. د افغانستان د مرکزي بانک د پریکړې پر بنسټ د ټولو شخصي بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې $400 او یا هم $40 له خپلو اکاونټونو ترلاسه کړي، خو خلک اوس وایي ان نشي کولی چې دا رقم هم په خپل وخت ترلاسه کړي، ځکه د دوی په وینا په بانکونو کې ګڼه ګوڼه ډېره ده او زیات شمېر خصوصي بانکونه لا هم د مشتریانو پر مخ تړلي دي. او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 100 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 140 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلدار 1140 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 530 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د نورو په څیر ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وربشو کندهار ته. د کندهار د مرکزی محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت قضیه په وخت نه څیړي. دوی وایي له څو میاشتو راهیسې په زندان کې ساتل کیږي، خو لا یې هم دوسیې محکمې ته نه دي استول شوي. اخو د کندهار ولایتي چارواکي وایي ډیر ژر به دا ستونزه واره شي او د زندانیانو دوسیې به وڅیړل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنایي بلاک زندانیان وایي لمیاشتو رئیس د طالبانو حکومت قضیه نه دي چړلي او له محکمې پرته په زندان کې دي. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي ترڅو د دوی قضیه په وخت وڅیړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زمر سره اسلامي امارات چې کم د قران احکام دي یا مقصد مر مخ ګرسوي چې تعاد نه وجاري، زمر سره یې خپل فیصله وسی یا جزما مدي راول زما سره جازر کی که بخښه ده د دې د کتاب دروي او دې ته معلومیږي و دې می بخښ خپل بچان ته میلا کی تر وسه مینه کید معلوم دي نه میشه معلوم دي دغه مینو نسب میاشته زما غوښتنه ده چې مر بالا الهي نور میان ختم دی یو پلان بغه ما بس کی ځان حل کړی دي نور و ټول مشران ته زما دا خبر دي اجي جاری دي مارکس ته ورته کشي دي مینه دا نو 200 بوتي نه ضرب شوی دي نو نس میاشته ما بس تیر کړی زما بچان ته جزما اکټین ورک نور دي زمرسم بس ته قران مطابق پیسہ جزما سره.
د اسد الله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر ستی دي او د بند مدای پای ته رسیدلی، خو قضیه لا هم نه دي چړل سی بي.
باید کازیان داشته زمش پشتانه وسی از مش مخالفین آغازشی تزما سر داور لری اگر او قاری شروع داشتی سر تسلری ها دیگه پابند خویش نده جور داشتی داری سلری دیو رو یخ میکیج گولی خورم چی میداد کی رو شپت سار زد بکمای خلم مزمش داغ اسلامی امارات سخ داغ مخوشتانه دو روز چی سلری راست پرس خوباس خاص بودی ها کن اکثر جلایی نه نمی کتل کری نمی غلا کری نمی جنگ کری نمی تکار کری هست سرپیاد لور کی موضوع می دونم لور می آخر گوتو کنی او لوره بس و داغ لور بانی را وستلیم لوره داغ ناسی موضوعی می امرا سرایی
پا کندهار کی د طالبان د حکومت سرپرست والی محمد یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نچیرولو په برخه کې ستونزې منی او وایي چې د زندانیانو عریضه تر لاسه کړی او یوې ځانګړي کمیټې ته دند سپارلې ترڅو د زندانیانو ټولې قضیې په سم ډول وڅېړي.
نه دې باره کې مې پرون له مجلس وکړي چې کوم قضیه پاته دي مرته درخواست کړی دغه لپاره یو کمیټه د علماو جوړه شوه انشاءالله دغه قضیه به څېړنه کېږي. اطمینان ورکړو ټول
طالبانو دا غس پنی مایکی پر افغانستان د واک تر لاس کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بندیان آزاد کړل. خو د دوی د زندانونو یو شمیر بندیان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنایي جرمونو تورن و او یو کم شمیر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بندیانو په وینا قضیه په وخت نه چړل کیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي اما روزانه ژوند په عمل تېرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420122122401.
د کندوز د خاروالۍ چارواکي وایي دوی د یو این ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام په مالي ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې ده. د کندوز خاروال پر ښاریانو غږ کوي چې د ښار پاکوالي ته جدي پام وکړي، ځکه د ښار پاکوالی د دوی په خبره د یوې ټولنې د فرهنګ او تمدن ښکارندویانه کوي. نور حال په دغه راپور کې.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د یو این ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام لخوا په کندز ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل شوې ده. د کندز ښاروال مولوي الیاس له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې د کارموندنې پروګرام هدف وزګارو خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کول دي او له امله باید د ښار د اوبو کانالونه، لښتي او د ښار بېلابېلې برخې له کثافاتو څخه پاکې شي. ښاروال زیاته کړه چې دغه پروژه د کندز ښار په 8 ناحیو کې په 4 پړاوونو کې پلي کیږي او له امله باید 1000 تنه وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دوی ته روزمره چې دا 500 روپۍ اجره مزدوري ورکول کېږي او دا د ښار څومره مربوطه ویالي چې دا به پاکوي، د پلونو بیخونه به پاکوي او ورسره په کوم ځای کې چې کثافات د ډېر وخت نه انبار شوي دي هغه به انتقالوي.
د یو شمیر ځوانانو په خبره د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله دوی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شوي وو، خو اوس خوښي څرګندوي چې په دې پروژه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د کندز ښار د ابراهیم خیلو سیمې یو اوسیدونکی 30 کلن محمد فهیم چې اوس په دې پروژې کې کار کوي ازادۍ راډیو ته وویل:
مخکې له دې نه مونږ ډېر بېکار وو، ډېرې سختې وخت هم تېرې کړې. فقط شاروا صاحب نه مونږ په ګزاره سو دغسې پروژې نورې هم راولې. مونږ غریبانان په کار کې ونیسو، دغه دلته 300 نفر د هماغه ناشر کې په کار نیولي دي. شاروا صاحب نه مونږ ډېر شکر ګزاره سو.
د پروژې یو بل کارګر 28 کلن عبدالواحد ټینګار کوي چې باید د کندز سیمه ییز چارواکي داسې اوږدمهاله پروژې تر لاسه لاندې ونیسي چې په پلي کولو سره یې خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
موږ خوشحاله یو چې په دې پروژه کې کار کوو او حکومت باید نورې پروژې هم راته پلي کړي چې موږ ته پکې اوږدمهاله د کار روزګار زمینه برابره سي تر څو خپلو کورنیو ته حلاله نفقه وګټو.
د طالبانو په واکمنېدو سره د پخواني حکومت زرګونه کارکوونکي وزګاره شوي دي او د ژمي په رارسېدو سره اوس له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي. خو د کندز سیمه ایز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په نوموړي ولایت کې د یو شمېر نیمګړو پروژو کار بیا ځل پیل شي او له امله به یې زرګونه وزګارو کسانو ته د کار بوختیا برابره شي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانیستل شو. پخوا د مصنوعي پښو او لاسونو جوړولو مرکز موجود و، خو ډیری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا هم د قراردادونو د پای ته رسیدو په وجه بند و. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بند و نو دوی به په نشت پیسو په کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل. اوس چې ورته یو ځل بیا دغه مرکز جوړ شوی معلولین خوښ دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې هغه معلولینو ته چې په جنگ او نورو پیښو کې په خې او لاسونه پرې شوي ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس قاری مظفر مخلص ازادي راډیو ته وویل
دلته په کونړ کې معلولین زیات اندازه باندې وو او د دوی پوره خدمت دلته په صحیح طریقې سره په تیر وخت کې ترسره کېده او د خپل علاج او د مصنوعي اندام ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تل خصوصا ننګرهار ته په دغه اساس باندې موږ مهم وګڼل چې دلته د خپل ولس کړېدلې زورېدلې ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړو چې د دوی ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوښ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور وسانتیاو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دواړه سترګې بایللې، نن د همدی مرکز پرانستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی. وایي
دغه موسسه چې معلول په حرکت راوړي مننه ته کوم چې د کونړ ولایت راغل دا او د مصنوعي ازایو ته جوړې لاسونه پکې او نه بینن تام سی ورته یو ویچارې د انګورې جلابي د سټي نور شي نه چې فزیکی حرکت
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا 20,000 کسان معلول شوي چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو پخو او نور وړوند وسایلو ته زیاتارته لري.
تاسو لا پیغامونو
جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې. وروره دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري، وروره رکشاو وړي بل موټر سره ټکر وکړي انډیوالا، نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي، نور سره خبره کوي شي وحي دیم ټکی دیم درته وایي نه ورکوم تاوان درته لاز اخلاص چې هر څه کوي وکوه. وروره سره حل د موټر باندې پیږي نه ډرایوري تنه کله رکشاو وړي کله موټر سکلو وړي کله بایسکل وړي پیږي نه ظلم هم کوي وهلم بیا بالایی ډرایور وړي بالایی رکشوان وړي وو محمد ممدوی نه تاوان ورکي نه ښه نه بد همداسې موټر چلانه ایزي درنه وروره چا ته وژهړو چا ته فریاد وکړو.
محترم حضرت سندی هلمند ولایت سندی ولسوالی سره مزید 24 سفر په تماس کیم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یې د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک تاسو پاتې شي. د مملکنه دا د هر څلوي هر و دروازې ته ورولې حالت نمانه نشته کې هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیا یې ما دا ویره ده تاسو څنګه ده چې دا ما سلام نه چرکی او سلام په احترام
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څنګهور د کین ګولډین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست ده دی په افغانستان کې زمونږ کوم ګنج دی کاره دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورتونه چې موږ سازه او دې په سسته سره زمونږ پاسپورتونه جوړیږي او کو واسطه ضربې رښت مساوی د کار سره کچې ته داونه بیا پاسپورت په زر تازه دي دا که پاسپورت دې ساز کو به ویزی په افغانستان کې دغه شان دي کار نشته جون نشته دی ګرانې نه دی ورس په ورس باندې څومره ګوانډي ممالک چې دي چار چاپېره نه سیمه خردارونه اغزن تړونه تاو کړي دي او پاسپورټونه وي چې سره نه نن پرېږدم مریضان راته پراته دي سخت حالات کې راته مریضان پراته دي چې هغه له پاسپورټ جوړیت په دوه میاشتو کې پاسپورټ جوړیږي نه چې په دوه میاشتو کې پاسپورټ تاسو په دوه میاشتو کې ویزا نشي والی نو څلور پنځه میاشتې خبر رسېږي نو مریض څنګه کېږي خپل ژوند د لاسه ورکوي دا د چا د لاسه دا موږ سره چې کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې وکړي چې زموږ دغه پیښه نه شي او سلام ګلدین چې نو وایي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو ته غوښتل په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې اسدالله الدین سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړی